سلامونه وخت خیر وخت په افغانستان کې را مخسن نه بجی دی تاسو موږ د ازادي راډیو نوري په مخې د دې سات تازه خبرونه ده. د چمپیونز ټرافي اتلانو جام په سیالیو کې نن افغانستان کرکټ ملي لوبډله له سویلي افریقا سره لوبه درلوده چې دغه لوبه په ترڅ کې افغانستان دغه لوبه د سویلي افریقا نه وبایلله. افغانستان په دغه لوبه کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 208 منډې وکړې. البته په څلور څلوېښت اورونو کې چې ټاکل شوی هدف چې د سویلي افریقا لخوا 314 رنز وو هغه یې ونه شوی کولی چې پوره کړي او همدې سره د غلوبه دوی وبایلله. د افغان لوبډلې دوهمه لوبه به د فبروري په 26مه له انګلستان او درېمه به د فبروري په 28مه له استرالیا سره وي. د چمپیونز ټرافي لوبې دا ځل په دوو هیوادونو پاکستان او متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي ځکه د هند لوبغاړو نه غوښتل پاکستان ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه خبرداری ورکړی او په دې هیواد کې د طالبانو بشپړ کنټرول یې تر پوښتنې لاندې راوستی. ښاغلی روبیو له کاناډایي امریکایي خبریالې کاترین هیرج سره په یوه ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې د القاعدې او داعش د حضور په اړه د اندېښنو په باب د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل کله چې په یوه سیمه کې پر حکومت کولو لانجه وي او حکومت ونشي کولی په سیمه کې بشپړ کنټرول وساتي نو دا د دې ډلې لپاره فرصت رامنځته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرکه کې چې د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 28مه خبره شوې زیاته کړې ده چې د اوسني وضعیت او لاس کال وړاندې وضعیت ترمنځ توپیر دا دی چې امریکایي ځواکونه نور په سیمه کې د ترهګرو ډلو په نښه کولو لپاره حاضر نه دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په تړاو په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو په خوای په دوامداره توګه ادعا کړې وه چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی دی. وروسته لغه چې طالبان د افغانستان کنټرول بیرته لاس ترلاسه کړی د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د څو خونړیو بریدونو او چاودنو مسؤلیت په غاړه واخیست. د ایران د بشری حقوقو سازمان د دوو افغانانو په ګډون د اتو بندیانو د اعدام خبر ورکړی. د سازمان نن جمعه په یو خبر پاڼه کې ویل چې پر دوو کسانو چې یو په کې بلوچ دی د اعدام حکمونه د چهار شنبه او پنج شنبه په ورځو د کراچ په قزل حصار زندان کې عملی شوي دي. د خبر پاڼې له مخې د دوو افغانانو په ګډون درې بندیان چې د جنسي تیری په جرم په اعدام محکوم شوي وو د چهار شنبه په ورځ اعدام شول. د ایران سمندري ځواکونه به سبا شنبه د عمان په خلیج او د هند د سمندر په شمال کې پوځي تمرینونه پیل کړي. د ایران د پوځ د همغږي چارو مرستیال حبیب الله سیاری نن جمعه د ایران دولتي تلویزیون ته وویل چې د ذوالفقار 1403 په نوم د دغو ګډو پوځي تمرینونو هدف د هر ډول ځمکني هوایي او سمندري ګواښ په وړاندې د هیواد د دفاع او مخنیوي وړتیاو پیاوړي کول دي. د فرانس پریس اژانس په وینا ایران په روسي او اونیو کې په هیواد کې دننه پوځي تمرینونه ترسره کړي چې په لویدیځو او مرکزی سیمو کې اټومي تاسیساتو ته نږدې سیمې هم پکې شامل دي. لکه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جنوري میاشت کې بیرته سپینې ماڼۍ ته ستون شوی، تهران د لویو پوځي تمرینونو له لارې د خپل ځواک ښودنه ګړندۍ کړې، نوي تجهیزات یې ښکاره کړي او د ترځمکې لاندې پوځي اډې نندارې ته وړاندې کړي دي. ایران همدارنګه لویدیځو هیوادونو په ځانګړې توګه متحده ایالاتو ته نښې کارکړي چې چمتو دی د خپل اټومي پروګرام په اړه چې له لسیزو راهیسې د کړکېچ یوه سرچینه ده خبرې اترې بیا پیل کړي. یوه ډله مهاجر چې تېره اونۍ له متحدو ایالتونو څخه پانامې ته شړل شوي وو د سې شنبه په شپه د پانامې سیټي له یوه هوټله د دې هیواد جنوبي ځنګلي سیمې ته چې د دارین په نوم ده انتقال شوي. د پانامې د امنیت وزیر اعلان وکړ چې له نیمایي ډیرو هغو مهاجرو چې امریکا ته د نه پانامې ته شړل شوي دي په خپله خوښه خپلو هیوادونو ته د ستنېدو پرېکړه کړې. دا مهاجر عمدتاً د آسیا او منځني ختیځ د هیوادونو اتباع دي. د پانامې د ولسمشر خوزی رای والمولینو په وینا تازه شړل شوي مهاجر د افغانستان، چین، هند، ایران، نیپال، پاکستان، سریلانکا، ترکیه، ازبکستان او ویتنام وګړي دي. د ډونالډ ټرمپ حکومت دا مهاجر په درې پروازونو کې پانامې ته لیږلي دي. پاناما له متحدو ایالتونو سره د یو توافق له مخې منلي چې له خپلو اتباعو پرته نور غیر قانوني مهاجر هم تر هغه وخت ومني چې د هغوی برخلیک معلوم شي. یو شمېر شړل شوي مهاجر چې په ایران او افغانستان پورې اړه لري د خپل راتلونکي او امنیت په اړه اندېښنه لري او خپلو هیوادونو ته ستنېدل ناشونی بولي. بیا هم خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده چې تاسو ته به وړاندې دغه خبرونه وړاندې شي. خو اوس هم د افغانستان اړوند یو راپور ته ورځو. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت لخوا د نوي یونیفورم د لایحې اعلانېدو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ښوونځیو د زده کوونکو او ښوونکو غبرګونونه راپارولي دي. دوی وایي چې دا اقدام دوی ته د منلو وړ نه دی او ان له ښوونځیو څخه به د دوی د زړه تورېدو لامل شي. دوی زیاتوي چې د طالبان حکومت باید په دې پریکړې له سره غور وکړي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان هم پر دې پریکړې نیوکې کوي او وایي چې د طالبان حکومت غواړي د عصري ښوونځیو سیستم له منځه یوسي او د دیني مدرسو سیستم عام کړي. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت د یوې لایحې په تصویبولو سره خبرداری ورکړی چې د کمیس او پرتوګ اغوستل او د خولۍ او لونګۍ په سرول د یونیفورم په توګه په ټولو دولتي او خصوصي ښوونځیو کې د تطبیق وړ دی. په دې اړه جزئیات لا به د سپوږمې اورو.
لباسونه بدلول او راولول سي نو شاید زموږ د درس ازله تور
مسمل د ننګرهار ولایت یو زده کوونکی دی. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت لخوا د نوي یونیفورم د خبر په اوریدو په انتقاد سره وایي چې د دې ډول پریکړو پر ځای باید د کتابونو او درسي موادو برابرولو ته پاملرنه وشي. هغه لازه د رادیو سره په خبرو کې وویل
د دولت نو هله دغه داسې په دغه نهورونو شیانو باندې تاسو تمرکز کوي، کوشش وکړي دغه څخه تیر سي او موږ په درسي موادو کتابونو سي یو کتاب چا سره نسته. خلک اقتصادي وضعیت خراب دی، کتابونه موږ ته راولي، استادانو باندې کوشش وکړي درسي مواد موږ ته زیات کړي.
مرتضی چې د کابل ښار دیو خوانزي د اتم ټولګي زده کوونکی دی هم د طالبانو د اقدام اندېښمن کړي او وایي چې ممکن دا پریکړه یې خوانزي سره لیوالتیا کم کړي.
مختل لپتلون او بلوز سره خوانزي ته تللی یو او لدې یونیفورم سره عادت شوی یو. موږ نشو کولای له کمیس پرتاګه او لونګۍ سره ټولګي ته ولاړ شو او درس ووایو. دا اقدام ښایي موږ له خوانزي زړه تورې کړي.
په ننګرهار کې یو ښوونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د نوي یونیفورم په اړه یوه لایحه تصویب کړي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا منظور شوی او د دولتي او خصوصي ښوونځیو پر ښوونکو او زده کوونکو یې د تطبیق ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت ځینو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته د دې لایحې کراوالی تایید کړی. د دې لایحې له مخې د طالبانو حکومت د نارینه زده کوونکو او ښوونکو لپاره یو نوی یونیفورم معرفي کړی چې دوی یې د کمیس او پرتوګ په اغوستلو او د خولۍ او لونګۍ په پرسر کولو مکلف کړي دي. د لایحې په ټکو هغه زده کوونکي چې له دې لایحې سرغړونه وکړي لومړی به ورته توصیه وشي او که بیا هم سرغړونه تکرار کړي نو د کورنۍ د غړو په حضور کې به ترې تعهد واخیستل شي. په دې لایحه کې چې د یونیفورم د رنګ او اندازې جزئیات هم ذکر شوي راغلي چې د لومړي ټولګي څخه تر نهم ټولګي پورې د دولتي ښوونځیو زده کوونکي باید آسماني رنګه کمیس او پرتوګ واغوندي او ورسره سپینه خولۍ پر سر کړي. د لسم څخه تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکي باید سپین رنګ کمیس او پرتوګ ولري او لونګۍ ورسره پر سر کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دې لایحې موخه د نظم رامنځته کول، د زده کړې او منلو روحیه پیاوړي کول، د بې وزلو او شتمنو زده کوونکو ترمنځ د توپیر کمول، د زده کوونکو او د ټولنې د نورو غړو ترمنځ توپیر کمول او د اسلامي جامع فرهنګ پیاوړی کول ښودلی دي. په لایحه کې زیاته شوې چې خصوصي ښوونځي کولای شي د یونیفورم لپاره خپل ځانګړی رنګ وټاکي خو باید د عمومي لارښوونو پیروي وکړي او د طالبانو د نظارت او ارزونې ریاست د دې یونیفورم د تطبیق مسؤلیت لري. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ښوونکو ته هم لازمي کړي چې باید کمیس او پرتوګ واغوندي او لونګۍ پر سر کړي. په لایحه کې ټینګار شوی چې د زده کوونکو او ښوونکو جامې باید ډېرې لنډې، ډېرې اوږدې، ډېرې نرۍ او یا ډېرې تنګې نه وي. دا نوی یونیفرم له هغه کالیو سره ډیر ورته والی لري چې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال د 1990 کلونو په پای کې په زده کوونکو او ښوونکو لازمي شوی و. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان له دې ډلې ناهید سادات د طالبانو پر دې تګلارې نیوکه کوي. وایي چې دا هڅه ده چې د طالبانو حکومت غواړي پر بنسټ یې د ښوونځیو سیستم ختم کړي او پر ځای یې د مدرسو سیستم ځای کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د دوی یعنی طالبانو هدف دا دی چې ښوونځی او مدرسه باید یو سي. دوی غواړي چې د افغانستان د ښوونځیو سیستم له منځه یوسي. دوی غواړي هغه مقررات چې د مدرسو زده کوونکو ته تطبیقیږي د ښوونځیو زده کوونکو ته هم تطبیق کړي. دوی نه غواړي چې د افغانستان خلک د نورو هیوادونو د خلکو په څیر وده وکړي او ښه ځای ته ورسیږي.
دا اقدام په داسې حال کې شوی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته لومړی انجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع او بیا یې له پوهنتونونو هم راوګرځولې. وروسته یې د پوهنې وزارت په درسي نصاب کې هم بدلونونه راوستل چې د طالبانو دا اقدامات له ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي او سخت غندل شوي دي.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم پدې خبرونه کې مو د نورستان د ژوندو له دودونو خبرو.
د ژوند یې وړه صحیح او خرابې دي نه او ډوډۍ هم څه پکې دي.
شیر لرو
اغا زور شرابی المرهم ما شم شوه ده کچنی لاتنگ پسیر ده کم جماعت ده چت پتی رازاله دلی.
ده ده شیر لشایر نور محمد لهو سر پر همده شیر جغی دلیم.
چو دوله تصویرون لرو ده ده شغل رو یو آینی دی یو انتظایی دی.
ده ده نقد ترچنگ پدی روی مجله که کیسه لرو.
د جمعې ګنډلو ماشین د غږ ودرېد. ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده. سړیه، تر اوسه خو لا په اول سین کې دی، زده به یې کړي.
څرنګه هنري عکس اخیستلی شو؟ میرویس رسولي مې راښخولی چې په چک جمهوریت کې د عکاسي هنر لوست.
لارې، سیندونه، کټارې یا سوري د لیدونکي سترګې اصلي موضوع ته بیایي.
داونی راوی مجله په نورستان کې لوی ودود سره پیلو. په دغه ولایت کې ژوندو ته دانی شزی وروړي او شزی وړه کوي. نورستانیان وایي چې پخوا به یې په میچنو دانی میده کولی او د ژوندو له رواجېدو سره له دې ستونزې خلاص شوي دي. په دې راپور کې مو پر دغو ژوندو ګرځو.
په نورستان کې لا هم خلک په ژوندو دانی وړه کوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ درون پلی د همدې څرخونو په ځواک تابیږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتې دانې په یوه لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځیږي او د پاسني پل ګرځېدو سره په اوړو بدلیږي. د سیمی اوسیدونکو عبدالوهاب په همدې ژرند کې ولاړ دی. وای
دا ژرند تیزی دی او کمی دی. یو سرته چې دا لرګي جیکي تیزی به سرته کمی دی.
عبدالله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل ژرندې په اوبو چلیږي، مصرف نه لري او اوړی هم له نورو خواږه دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د اوړي جمعې د فالې او دینه چې دی د جوارو او د غنمو خپل توخه چې دی همدې نه خلک استفاده کوي. د ماشیني سره تفاوت دا لري د دې اوړو چې دی د ماشیني دغې نه چې دی د دې خوږوالي زیاتې دي. څوک چې په دې بلد دی هغه ډېر خوښې د ماشیني اوړو نه د ژرندې اوړي.
ازمون په منطقو کې دانې مانی ژرند ته وړل کیږي او په ژرند کې اوړه کیږي. د ژرند اوړه ښه او خرابې دي نه او ډوډۍ هم ښه پخیږي.
ژرند چې خلک پرې له پیړیو را په دې خوا دانې اوړه کوي د تیګو له دوه پلونو څرخ، ناوې، ډول او نورو شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وایي له ژرند وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلي. میچن به په لاسونو تاووله او دانی به پرې وړه کولی. په خبرې د ژرندو راتګ سره له هغو کړاوونو خلاص شوي دي. تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا جرندونه مخکې خو مونږ اورېدلی دي چې داسې یو غټ تیګه داسې تاوې او هغې سره وړو کول وایي. دې ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه دي راغلي. همدغه جرندونه استفاده کوي. غنم او جوار راوړي په نوبت وار سره دغه جرند کې وړو کوي.
ځایي اوسېدونکي وایي په نورو سیمو کې چې لا هم له جرندو استفاده کېږي د جرندې ترمیم او چلولو لپاره یې یو ځانګړی کس ساتلی وي چې ورته جرندګړی وایي. خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې جرنده ترمیم چالانه او دانې پرې وړه کړي. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرۍ مشران چې کوم دي دا د هغې د خوانه اوس هم برابرې دي او کوم وخت چې دی دا کاڼی مړی خراب شي دا لرګی مرګی خراب شي هغه ورته بدلوي نور خپله استفاده ترې کوي او بس خپل ضرورت یې رفه کوي. نو
د کرنې او مالدارۍ چارو کارپوهان وایي جرندې له پخوا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري. د دوی په وینا په ډیزلي برېښنا چلیدونکي ماشینونه پیسو ته اړتیا لري او همداراز ورسره چاپیریال هم ککړیږي. خو جرنده په اوبو کار کوي. همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی. انجینر محمد ایوب وایي
جرند چې دغه انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړیږي. یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي نو دا د چاپیریال ساتنې لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري.
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په جرندو دانې وړه کوي چې په ډېری ښارونو او سیمو کې جرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو څخه به یو شعر واورو بیا به پر همدې شعر نقد مخه کړو.
مرغۍ شوی خوشبوئی موک نسره غکه کو موک نسره غکه کو اوس مسترګه او لاسونه سره بیل دی. تو پیړې شوې زما کور کې چراغ نه دی لګیدلې. هو هغه لکه د ګلو یو توند او شیرینه خوشبوئی لګلدانه په یو باد پسې ده خپل الوتا دی. څو پیړۍ شوې چې سپوږمۍ هم خپلې تاندې دایرې کې ټولې پیغلې رڼاګانې بندې کړې. هغه زوړ شرابي المرهم ماشوم شوی د کوچني لاټینګ په سیر د کوم جماعت د چت په تیر راځړېدلی. دلته ډېر ځمکې لاو شوې بیا راشنې شوې. دلته ډېر ژیړ مازیګره راغل لاړل. شول وختونه چې د لوړو چنارو سرو ته نه یم ختلی. موږ نور نه سره غږ کېږو. کوم ماشوم چې لکه سیند به ټوله شپه چغې وهلې هغه اوس زموږ سینو کې وفات شوی. موږ نه سره غږ کېږو. اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي او اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي.
په دې شعر کې مو څراغ مړ کړی دی. په یو بل شعر کې هلته مو هم څراغ مړ کړی و. دا د جنو ناقدانو په باور باندې دا کمال دی چې کله ناکله ځینې شیان څوک تکرار یاد کړي خو تصویرونه سره ورته نه وي. همداسې نه ده؟
بالکل بالکل. یو خو عین همدغه چې یو شعر یو بحث سوی و په رحمان بابا باندې او چا دا نقد کړی و یو ځای کې وایي چې خده خده دا دنیا چې تو خده دی. بیا پر ځای کې رحمان بابا وایي چې دا دنیا په احمقانو دوا دانه دانه نه که په دنیا باندې غه وي هلته وی هلته وي هلته بل څه وایي که نه نو دا رحمان بابا وایي ټول عمر همدغه ویډیو وایي که نه ما یوه خبره باندې باید ولاړ وای خو یو خو اوسنی کره کتونکي بیا وایي چې نه امکان چې دا یو احساساتي موجود ده انسان چې د طبیعت یعنی د پیښو په وړاندې یو غبرګون ښودونکی موجود ده هغه هر غبرګون په اطلاع د ده یو چې دی کوي هغه د ده یو حساسیت ده د یوې پیښې په وړاندې دغه حساسیت د یوې پیښې په وړاندې چې دی رااخلي مثلا اوس ګورې تالنده برېښنا کېږي دا یو ناڅاپه تالنده برېښنا سي ولې موږ ډارېږو ښه پوهېږو چې تالنده چېرته ده او اسمان چېرته ده او موږ چېرته یو دغه ویره ولې موږ ته راغله که نه دغه ویره خپله یو احساس ده که دغه ویره موږ کلمات کړو واچو داس هېر کړو هماغه شېبه او هغه هماغه فضا کې چې ته کوم ځای کې ولاړې مثلا خواک سړک باندې که یو ګلانو سره یو ترن منځ کې ناست دی په کنسرت کې یا چېرته دا محیط یعنې دا ټولو سره یو ځای کې یعنې یو په نوي شکل سره وړاندې کوي دا خپله هغه د تکرار مخه نیول کېږي حتی ځینې وایي چې شاعر باید ابن الوقت وي خو ډېرو نه ما اورېدلي ویلي چې شاعر باید ابن الوقت یا ابن الزمان یا د زمان تابع یا بچی باید ونه اوسي ځینې وایي خو زه وایم نه شاعر باید په هره شېبه د هرې پېښې سره چې دی مخ کېږي هماغه لحظه چې کوم غبرګون دی ښي یا کوم احساسات چې دی راپارېږي هماغه شېبه باید هماغه تصویر کړي هلته کېدلی شي اوس په ما باندې د برېښنا غږ ځینې وخت ډېر خوږ لګېدلی ځینې وخت زه ته یو ډار شوی یم هغه خوږ هم چې لګېدلی باید تصویر شي هغه چې هم لګېدلی ځکه چې احساسات پهیې
همدغه علت ده چې بېرته تغییر راځي په شعر کې
تغییر راشي او که زه همیشه له برېښنا نه ولاړ شم دا خو معنا داسې څه چې نو خبرې زما تکړه دي بیا څوک راسره
نه اوري
او بله خبره په کلماتو کې ده کلمات هم ډېر رول لري شاعري بل څه لري نه هماغه کلمات دي ټولې لوبې له کلماتو سره دي احساسات خو معلوم دي مثلا ویره ده ویره احساس ده نفرت کرکه احساس ده مینه احساس ده عصبانیت کوچا غوسه کېږي احساس ده دا ټول مثلا احساسات دي او دا ټولې مثلا دا لري هر انسان داسې لري حیوانات لري ټولې لري خو کله چې شاعر بیا دا وړاندې کوي باید تفاوت ولري مثلا زه مثلا یو چا ته زنګ وم همدا شېبه ټلیفون زړه مې خوښ مې پتنګ ده چا ته ټلیفون کوم چې یو ملګري ته مې یو څوک چې پاکه کې په اواز لرم هغې ته هر څه ویلی څنګ نو د هغه اول پوښتنه هم همدغه ایرانه چې څنګه یې دا د څنګه یې تعریف دا ده چې یعنې څه در باندې پېښ شوي احساسي حالت چې څنګه ده هغه وایي چې یاره زه ډېر خوښ مې پتنګ ده خفه یم سره مشکل لرم بیا یو څه ستونزه را پېښه ده دا دلته زه د خپل احساسات هغه ته ور انتقالوم خپل ملګري ته هغې خپل ما ته را انتقالوي شاعر دا خپل احساسات را اخلي خو شاعر بیا یوازې خپل یو ملګري ته نه احساسوي هغه د هغه مخاطب کول د ډېر لوی ده هر څوک کولی شي ده هغو ته یې ور انتقالوي خو دغه انتقال داسې نه وي چې مثلا ځینې وایي په الحمدلله یا ځینې مننه کوم یا هو زه هم ښه یم په دغو جملو یې موږ نشو کولی په شاعري کې هم موږ مجبور چې بېرته همدغه زه ښه یم یا زما وزه خبه ده یا ته خفه یم
علت ممکن دا وي چې فرضاً که ته ووایې الحمدلله دومره تکرار شوی دی چې هغه احساس ترې وتلی او شای چې تکرار نه وي احساس پکې پاتې وي کلماتو پورې لاوسه پام بیرته همدغه شعر ته مرغۍ شوې خوشبوي کې کو ګورو تونده او شیرینه خوشبوي له ګلدانه په یو باد پسې په خپل الوتلې ګوره ډېر کافر تصویر دی دلته بیا هم یو تصویري ابهام دی البته لفظي ابهام هم دا لري او مفهومي ابهام هم تر همدې تصویر مخکې په دې شعر کې تصویرونه نسبتا عادي دي یعنی دوه کسان دي خبرې نه سره کوي او سترګې او لاسونه یې سره بیل دي البته دغه برخه بیا یو څه بیله ده لیکن دا کمال دی چې تصویرونو کې داسې تدرج وساتل شي یعنی د شعر تصویرونه یو رتم غواړي د سن کې نس کې د فکر را سره نظر اسې کنه د سن کې د یو ځل ډیر عمیق احساس وړاندې کې به بیر تسلو شي البته که بیا بیا عمیق راځي بیا سلو راځي خو بیا یو رتم پیدا کو لیکن زموږ ځینې شعرونه داسې دي یو ځل یو ډیر عمیق احساس وړاندې کوي به بیرته شعر بیرته هغه له عمق نه راووزي او بیرته عادي خبرې سي دغه د شعر رتم په برخه کې تاسو څه نظر لري؟
دا فلم په دغه پیل کې ډېر داسې هیجاني و ډېر ښه وروسته داسې راولوېد نورمال دوه کسه و پیتاوې کېناست بیا خو بیا خاطې خو هغه د پیل کوم هیجان هغه کوم حرکت هغه کوم هغې چې درلوده هغه یې تر پایه ورسو ساتلی حتی په نیمایي کې نور نو فلم د دې وړ نه و چې وکتل شي دا یو خبره ده په شاعري کې ځینې وخت کېدای شي رتم یا کوم فضا کوم نو معمولا رتم د وزن د آهنګ په شکل هم کار و ځکه چې هر شي کې یو رتم موجود ده دا د زړه ټکان نه ده ته خپله یو رتموز لري یو رتم لري چې مثلا داسې نه چې یو ټاک کې یو ټاک کې یو څه کې هغه فاصله د دوه ضربانو تر منځ چې هغه کوم واټن ده مثلا تصور وکړئ چې هغه مثلا یوه ثانیه ده باید هر ضربه وزن و طول و عرض باید یوې ثانیې یوه نیمه ثانیه بل دویمه دوه ثانیې شي او بل بیرته یوه ثانیه شي دلته در که څوک دغه رقم د زړه حرکت ولري هغه مړ کېږي یعنی موږ کولی شو چې په شاعرۍ کې هم رتم ځکه چې اوس خو یو مشکل په دې کې ده چې زموږ شعر نن سبا زیات په موسیقي پورې تړل شوی ده خو نن سبا دا چې هڅه کېږي چې دا موسیقي باید نوره له شعر وشړل شي لرې شي ځکه هغه ځان ته خپل هغه لري د تخیل د خروج وسایل لري مثلا کېدای چې یو وینا به ډېره ښه موسیقیت ولري خو شعر به نه وي یا دلته زما په شعر کې خبره په دې کې رسي یو ځای کې احساسات ډېر ژور ښکاره کېږي یو ځای کې خو دا فرق کوي
هو بس زما مطلب دا و یعنې که له غیر عادي مبهم حالته عادي حالت ته ګرځو شعري منطق زیانمن کېږي او سرچپه ممکنه ده استاس پام دی شیر که مرغی شوی خوشبویی که عادی حالت ده بیا روز یو څه مبهم حالت راغله دا غ شیری منطق جوابوي سي هم د سيوي
ما خپل کوم وخت چې ویل به مجبور چې هغه د شیر د تخیل د جوړولو د وړاندې کولو ته پر هغه کوم شیانه چې هغه لوخي چې هغه په پام کې ودرو خو ځینې وخت سي چې شیر مونږ دونه په خپل تخیل کې زو چې ځینې وخت ځینې شیان له موږ نه ماتېږي مثلا ځینې وخت کې ځینې قواعد راته نسو هغه کولی ځکه شیبه کې چې موږ شعر لیکو یا زه خپله کوم تخیل د اخلم نو هغه شیبه مانه بېخي هېر وي چې دا باید استعاره چېرته یي یا مثلا سمبول په کوم ځای کې هغه خو کله چې شعر تکمیل شو له هغې نه وروسته بیا په هغې باندې موږ کار کوو که نه بیا دا کوم شیان چې بې ځایه دي هغه ته نه باید لرې شي کوم ځای کې چې ته احساسات کمزوري ښودل شوي باید به کار وسي او بیا یوه برخه چې زما په نظر زما ته په شعر کې خوند راکوي هغه ابهام ده او زه خپله کوشش کوم چې کله کله آګاهانه
بله لاهو صاحب ځینې کره کتون کې بیا دا وایي چې هر زړه وسیله لکه مبالغه اغراق غلو تضاد کنه تشبیه و استعاره خو له کوټه کوټه راسره را روانې دي له پخوانیو زمانو د هر څه له هرې وسیلې که شاعر استفاده کولی شي استفاده دې وکړي او دا هره وسیله ممکن په درد وخوري د مرغې شوي خوشبوی په شعر کې سپوږمۍ له پیړیو راهیسې پیغلې رڼاګانې نه شیندي کله ناکله ځینې وایي چې موږ باید تکرار شیان یاد نه کړو مثلا سپوږمۍ په شعر کې ډېره زیاته یاده شوې ده خو کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته په نورو کې نشته ځکه چې په شعر کې تکرار شوي کلمات د سلګونو معناو پنډه له ځان سره وړي لاهو صاحب مثلا کله چې ته وطن یادوې په شعر کې د هېواد په اندازه شعري معنا نه لري زیات لري دی یعنی که مثلا په شعر کې وطن یاد کو په شعر کې هېواد یاد کو هېواد یوه سیاسي کلمه ده وطن ټاټوبی ده د اوسېدو ځای ده د پلرونو د نیکنو او دا نو ځکه په شیر کې زه خو فکر کوم د نقادانو دا خبره شاید سمه وي چې نه به پخوانۍ وسلې ایسته غورځو، نه به پخوانۍ کلمات ایسته غورځو، لیکن بڼه به یې نه وي کوو، خپلې خبرې به پکې ځای وو. همداسې نه ده؟
بالکل مسکورې ته څو ډوله تصویرونه لرو، ځینې شغ لرو، یو آینی دی یو انتظایی دی. که مثلا ځینې تش تصویرونه چې هغه مونږ چا ته ښودلی سو، ځینې چا ته نه شو ښودلی، او سپوږمۍ او دا لوښي دي، دا زموږ آینی تصویرونه دي. که چیرې زه بیا داسې راواخلم سپوږمۍ چې سپوږمۍ په ما د احسان ده، که زما جانان د دیوالو سوره ته ځي، خو که مونږ هغه بیا خپلې پیغلې شوې مثلا رڼاګانې نشین دي،
یعنی په نوي شکل باید یاد شي،
ډېر ورته وي، بلکې موږ ویلو چې محتوا احساسات هماغه احساسات دي. زمونږ فقط کار دا ده کلمات ورته د کلماتو بڼې نوي کړو، ترکیبونه نوي ورته رامنځته کړو. پیغله شوې مثلا پیغلې پرو شي، مثلا پخوا به څوارلسم سپوږمۍ، یعنی څوارلسم یعنی معمولا بلوغ ته رسېږي یو شی، هلته مونږ هغه نه دی یاد کړی. چې تکرار راغی که بیا هم څوارلسم سپوږمۍ وایو چې مثلا په دغه وخت کې سپوږمۍ ډېره ښایسته ښکاري، تکرار وو. مثلا همدغه موضوع ده، هماغه زړه موضوع ده. مونږ هلته پلوشي ورته پیغلې کړې دي، مانا دا ده چې یعنی رڼا یې تېزه ده، او که وایه چې مرغۍ شوې ده نیوالو ته لاړه، هماغه کیسه ده. دلته شکل بدل شو
په همدغه شکل او صاحب
خلکو ته نه وای شو، اما موږ محتوا نه سو لري کوله. محتوا هماغه زړه په زړه ده، هماغه سپوږمۍ ده، هماغه غار.
او نه نه، طبیعت خو هماغه طبیعت،
سمندر هماغه ده. اوس مثلا لکه مخکې مې وویل
دخل المار نن مثلا المار ما خل مار ده، المار په امده شیر کی په نوی بنه یاد شوی دی. مثلا دلته شرابی المار ماشوم شوی دی، یعنی المار شرابی شوی دی. خو د کوم جماعت البته په امده المار کی، خو د کوم جماعت په تیر را ځوړن شوی. دلته تصویر یو بل کمال پیدا کړی دی چې افغانی شوی دی، چې شیر کمال ته ورسره رسیدلی. لوسه فکر نه کوي چې امده تصویرونه کچیرته امکان د دې وی چې کله ناکله وطني بڼه خپل کې ډیر افغان وستون کې برا جذب کی او ډیر ته به ډیر محسوس شي. که څنګه
خارښت نظر ده، خو یو خو بیا هم پاکستان مثلا مونږ کله چې افغاني وای لو افغاني توپ نه مطلب هغه د افغاني جغرافیا او هغه ډیزاینونه دي.
نه مطلب او بشه دا مطلب نه ده، مطلب مل افغانی دا ده چې هغه ماشومال چې په افغانستان کې تیر کړی ده لږه یو تصویر راکښ شو.
او هغه زمانه خلکو ته وریادې کنه یو ډول فیصله نوستالوژی را مکه کې
لکه همدغه اوس همدغه په د جماعت په تیر باندې یو یو څراغ را ځوړندې کنه، نو دا په خپل یعنی لږه تصویر سره دی هم بیرته شریکوي.
وخه مخه نظر یعنی هر یعنی مو خودش یو حالت کې زه دین وخت تصویرونه جوړو بیا شیرونه فیسبوک ته په دې خاطر امر کوم چې زه د لوستونکو خبرګون را واخلم دوی کوم تصویر نه زیات خوند اخلي. لکه تاسو دا اشاره وکړه اولین ځل دا خبره ما تاسو نه واورېده، یعنی ما تر اوسه تاسو یو خبرګون نه واورېده. یعنی څومره چې د خلکو خبرګون وي هماغونه لیکوال یا شاعر مثلا د خپل لوری بدلی د هغوی په طرف سي د هغوی ذوق پیدا کوي. یو خو سمه ده، هنر هم ده، یو څه به د خلکو ذوق ته به هم سړی پام کوي. مثلا یو وخت کې دغه مثال مخکې هم ورکړی وو، دا د افغان یو سندرغاړی احمد سهر دی پوښتنه کړې وه چې تا پخوا ډېرې مستې سندرې ویلې او داسې شور انګیزه او دا نو په دې وروستیو کې دوی سندرې ډېرې غمجنې شوې دي. وی دا علت څه ده؟ ستا په ژوند کې کوم بدلون راغلی غمجن شوی؟ که نه چې زه فوق العاده اعلی ژوند لرم، خو د اورېدونکو وایدغه ډېر خوښیږي. د دوی تمایل دغو سندرو ته ډېر ده نسبت هغه نورو ته چې ما به ویل.
ډېر به هم تمایل ته هم څوک نه ګوري چې بیا له خپل مسیره ونوځي.
عالی ډېره. خو نو ځینې وخت بیا دلته بېرته تاسو سره موافق یم، یعنې یوه حده پورې، ځکه چې بیا دا تمایل بېرته دی شاته دی ګرځي. ځکه ځینې وخت د اورېدونکي ذوق هغه د ښکلا خوښول هغه کوم معیار چې ده هغه باید ثابت کاپي سوی ده له نورو نه راخیستی. زمونږ اوس مشکل دی کې ځینې وخت داسې هم وي چې یو چا ویلي دغه پلانې رنګ ښه رنګ ده آلور هم بیا پسې تعقیب کړی ده، بې له دې چې دی خپل ذوق په نظر کې ونیسي، دا رنګ په دغه لګېږي نه لګېږي، خو دا چې وایي نورو مشرانو خوښ کړی یا بل چا خوښ کړی نو دا هم اتومات دی. یو وخت هماغه رنګ بیا رښتیا د هغه په لاشور کې په یو ښایسته رنګ بدلېږي، ځکه چې دی روزي خپل ذوق د نورو دپاره، خپل ذوق روزي چې هغه رنګ دی هم په رسمیت وپېژني او د یو ښایسته سیز په سترګه ورته وګوري. خو موږ هم بل یو بل هغه په دې لرو، یو بل په اصطلاح یو ډیم یا یو دنده زموږ دا ده چې ذوقونه د خلکو د ښکلا خوښولې هغه معیارونه ورته لوړ کړو، یو څه یې راوباسو. ما چې کله ځینې شعرونه ولیکل ما فکر کاوه چې یار دا به هیڅوک هم ونه لري، خو داسې کسان ما ولیدل چې د افغانستان د ډېرو لرو بانډو نه هغوی ما ته ولیکل چې دا شعر ته مونږ خوښ ده. هغوی په کې ویلي چې حتی ځینو لیکلي وو چې موږ په معنا نه پوهېږو خو دغه کلمات دا جملې مونږ ته خوند راکوي. نو په هر حال موږ هڅه کوو چې هم د لوستونکو ذوق او هم د هغوی د ذوق روزلو کومه اندازه چې دغه هم باید لوړه کړو، دائما یې په یو حال ونه ساتو چې ځکه چې باید هغوی رشد وکړي ذهنن، هغوی باید یو ښه شعر وپېژني. بیا دا خپله د دې سبب کېږي چې ورو ورو زموږ لوستونکي رامات شي نوې شاعرۍ ته، نوې تجربو ته، یعنې هغه تعریف چې پخوا له شعره موجود و نور هغوی پخپله هم وایي چې یا دا نور ناسم ده، دا تعریف چې پخوا یو تعریف و چې تر ډېرو پیړیو په همدغه تعریف باندې د دغه تعریف په رڼا کې شاعري وسوه. وایي ویل کېده چې هلته په پوهنتونونو کې تر ډېرو وخت تدریس کې همدا ویل کېده چې شعر هر هغه وینا چې وزن ولري او قافیه ولري هغه شعر ده، هغه ته مونږ نظم، نظم خو چاغ نه وي شعر، نو خلک مجبور وو په بد وینا ته به فقط قالب فقط قافیه او وزن او بس، نو شعر دوی نه پوهېدل چې نه شاعري دا نه ده، مونږ وینا ده، نو وزن پکې شته نه قافیه خو شعر ده. مثلا تاسو کولی شئ د ومانیازي صاحب ته استاد ومانیازي اشعار وګورئ، هېڅ وزن نه لري منصور کلام ته. او ما پخپله هم دغه دویمه مجموعه کې چې غواړم چې هغه بیا یو وخت چاپ ته برابره کړم، په هغې کې ما ډېر داسې شعرونه دي چې منصور شعرونه دي، خو هڅه پکې ډېره شوې ده چې همدغه د هغه کوم اونري صنعتونه چې دي د هغو په همغه چوکاټ کې باید وینا وسي او نوښتونه هم په پام کې ونیول شي. نو زه په هر حال داسې یعنې زه داسې نه شم ویلی چې زه چې روان دا زما لاره ډېره عالي ده او زه خالي ته زما لاره تعقیب کړي، یعنې زه دا وایم چې زه هڅه کوم چې د اقل لکه هغه د څوارلسمې سپوږمۍ او د پېرلې شوې رڼاګانې یو څه دغسې بدلونونه پکې راول، یو څه
لشغل الله څخه مننه. د ازادي راډیو مجلې د تیرونې په خبرونه کې هم له دوی سره د دوی پر دوو شعرونو غږېدلی وم. که مو د دې نقد اورېدو ته زړه کېشي نو د تیرونې خبرونه هم په ازادي راډیو .com کې موندلی او اورېدلی شي.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري،
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري،
شاکس هم خدای چې کیسه راته وکړي. په هر عکس کې دا کمال نوي، نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې کیسه لري؟ د تخنیک له پرمختګ سره د عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوي دي، نو عکاسي ته وارلم خو باید فکر وکړو، کنه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډېر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو. د ازادي راډیو د فردا څنګ د تخنیکي برخې د مسؤل میرویس رسولي نظر مې په دې برخه کې اخیستی دی. دوی عکاسي په چک جمهوریت کې لوستې ده. هر هنر اصول لري. د عکاسي د اصولو په اړه به له ښاغلي رسولي څخه واورو.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چې خپل عکس په نه مساوي برخو وویشي، اصلا یو منظره ویني په نهو مساوی دغه باندې ویشي،
یعنی دغه ټوله منظره نه برخي،
او
هر برخه باید لبل برخه سره یو شوي،
یو شوي د دوه افقي او دوه عمودي کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونو کې یا د کرخو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي.
په دغه نهو شیانو کې څو شیان باید اصلي
ګوره،
مطلب مو دا دی،
د مطلب مو دا رسې یو منظره سی ویني، تاسو باید درې خط دوه خطا داسې وباسئ، دوه خطا داسې، یعنی
دا عمودي دوه افقي،
او دا په نهو
برخو
تقسیم کړي، او هغه کرخې چې هغه یو بل دغه کې قطع کې، مثلا کلاس یا ایلاند چاپ لاس یا دغه کې هغه مهم شی اوږ ځایو کې راولي،
د تقاطع په هغه مهم شی راغلي،
او باید هغه شی زیاتره عکسو کې باید هغه اوږ ځایو کې راسي.
او دا جالب فرمول ده، او بل څه لارښوونه پرې برخه کې عکسان کې،
یعنی لیډینګ لاینز یا لارښود کرخې، طبیعی کرخی مثلا لکه لاره، سندونه، کتاره یا سوری دی لدون که سترگه دی اصلی موضوع تا بیایی،
یعنی پریکشت نشته چی یو اکس که خو زینو شانو تا توجه زی، لیکن تاسو لکه سرنگه چی دلت اشاره ورته کوی، یعنی زینو شان لکه لاره او لکه سوری دا دیر مهم ده.
او مثلا تی بینه دا مطلب دا رسی داغه تی سگوری لاره دا لاره اغه مهم شایتا خواتزی، یعنی د تاسو ترګه د لارې سره مهم تعقیبی، یادی مثلا د غرو اغه
کمانونه
سیدی، اغه مثلا یو چرته یو کله زائد کلم کله د غردا او دغه د التی بی، یا مثلا په کورون کټاری دی سه کټاریزی، او دا ایتاسترګي او دغه کټاریزی هغه جکس خدمیږي الته وخونه ده یا پښو ده،
او یعنی او بخښه، یعنی دا د کټاری اخره باید یو دم پاکس کې نیوي قطع شوی،
نو
شایي باید
نه کده سي مګرم هغه عکس جو، یعنی کول راځي، یعنی کټاروسی دغه کې د لیدو لیدون کو سترګي او خطبي، او
یعنی دا حرکت ور کوي،
حرکت کوي او سین دا شانس دی غو نه
مخکې تاسو تناسب ته اشاره وکړه، کنه پاکس کې که څام د متوازی کله چې دوا اومودی او دوا افقی خط باید ویستل شي، لدی پرته څه تناسب پاکس کې پکار دی؟
تناسب بل دا د سه یو سیمتری پاکس کې کده سی وی، بعض وخت یو تاسو عکس ته یو چوکاټ جوړ کړئ، مثلا هغه شی په چوکاټ کې راولئ، له کړکۍ نه عکس اخلئ، مثلا کړکۍ په کې راسي او د کړکۍ شاته منظره یې دا ښکلې راسي، یا دروازه، یا مثلا عکس د ښکلې ونه اخلئ، ته د نورو پانو شاته ګوري، او مثلا چارګرد پانو مابینه عکس اخلئ، چې دا چارګرد شاخوا دده ونه پانی راسی، دا دام دیر یو که دغه د کومکی
نو دلته د تناسب خبره چه شیره؟
تناسب دارسی تا اخشای پا چوکات کرا، ولی او جالب را زیار چه پا چوکات کسی،
یعنی یو چوکات پا بل چوکات که لتناسب مطلب ده، پا خپل دی اکس چوکات مطلب نده استاس،
یعنی پا خپل تصویر که، یعنی چوکات دوگه تا نو امسی مثلا فیزیکی چوکاتی، یعنی خپل دی طبیعی چوکات جور سی، یا وغار نه عکس اخلي، مثلا
او د ساکسونه ډیر زیات شي ويم چې خلک فرن لوي دروازې عکس اخلي، ل یو هغه دروازه یو کم معلومی شو، بیا ورست دغه لکه عکس دی په چوکاټ کې شي، د کوټې په دیوال باندې، داسې او شایي
داسې او
یو تناسب پکې پیدا کړي. په دې عکاسان یو بل خبره هم دا کوي چې باید لاکس نه منفی فضا لري. کوم منفی فضا نه مطلب شي؟
منفی فضا بعضی عکسو کې ډیر ښه دسي ووسی، دل خطر هغه عکس ته دغه وای مینیمم او ته مینیمالیزم، یعنی یو عکس دا ساخل دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده، او شاته بهر ده او پاس خالی ده، او دغه عکس دغه کور سی ده په حساب مهم شای ده، او شاته سی اسمان ګوره هغه خالی ده، یعنی تا توجه دا کورت جلبوی، او دغه تا به حساب ستایل تا مینیمال یا مینیمال ورتوی سے دام یا سال دیا کا سیدا چه بعضی ها کسانی اخلی دام
یعنی او بخشه یعنی منفی فضا مطلب لغشانو پوی وعکس کدی چه دی اصل عکس یعنی اصلی فوکس پیغمانی نوی
نوی جاتر خالی شایی مثلا ایچی حال تنستا مثلا
لکه آسمان
لکه آسمان لکه دیوار سیده
او سپین دیوال دیش
سپین دیوال دیش دلتا مثلا ورکای بل شایده مثلا اگه پیشو عکس دا او سپین دیوال دیش مگم نوشان آلتا نیستی تواجر جاد نکی
رسولی سبتا سویل سی کلا نا کلا دا خالی فضا منفی فضا مهمه وی او کلا مهمه نوی چو وقت مهمه وی چو وقت نوی مهمه
در جالب سوال او در سخت سوال دا او دغه توکس غواری دا مینیمال ستایل اکسنو بخلی او دغه وخت کې نو ښکاری نو د ما په نظر منفی وخت کې بعد داسې هلته لږ ځلې بیروباري مثلا یو شی هیچ دغه نشته مثلا یو د بل دیوار یو څانګه راځي مثلا یو سړی مثلا لاکس تیریږي یا نیم موټر ده مثلا یا داسې شیان دي چې دغه وخت کې هغه منفي څانګه معنا نه لري او بد کاري
خو هغه هسې هم په داسې حالت خو منفي ځای هسې ډک شوی وي نو
ډک شوی مکم هلته ته هغه د تا مهم شی سه غواړې غون عکس واخلي هغه داستان سي ته د عکس غواړې سه جوړ کړې هغه له بینه وړي تا سترګې خواته وړي نیم موټر مثلا هلته هېڅ په داغس کې
معنا نه لري په دې پیل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړله هغه فرموله مو باسه کړو چې دوه عمودي او درې افقي خطې به باسو په عکس باندې دلته په دغه منفي فضا کې یو تناسب په کار نه دی
همدغه مې څه وویلې وو همیشه هماغه مهم شی په دغه
تقاطو کې باید
تقاطو کې باید راسي یعنی هغه عکس چې منفي څنګه منفي څنګه ولري هماغه مهم شی باید تقاطو کې راسي
او هغه منفي فضا باید له دې تقاطو د باندې
دی باندې وو
له میرویس رسولي څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د دې خبرونه په ورستیو کې لنډه کیسه لرو د مورنی ژبه په نوم د کیسه لیکوال خدای بخښلی نصیر احمد احمدی کیسه نسرین حقمل وسته او آزادی رادیو مجله ته را لېښلې له دوی مننه کوم دا کیسه سره اورو
لاری په خوشنۍ وویل تا هیڅ هم دې زده کړې د ماشوم سر وزړید لاری وویل چلو نشت یو عمر دی خو ته له پاله به هم نه پوهیږي د جمع ګندلو ماشین دی غایب ودرید ځوانه خزه په خبرو کې ورولوي ده سړیا تر اوسه خوله په اول سیم کې دی زده به کړی د سړی تندای تریو شو الله سی باکه سی وروخسته له کوره ووت او دفتر ته لاړه خزه ماشوم ته وکتل او وروي وویل ګوره زړګیا تو خپل درسونه وای د پلار خبره د تر پنځړه کا ویلې کا سبقونو کې تکړه وی نو یو خلک کوښنه به سکل در تخلي ماشوم په حیرانه ورته وکتل خځه د ماشين لاس ته تاو کړې ورو یو ویل هلک رانه د مکتب وخت دی هلک باکس ته لاس ور وغځاوه بوټونه یې په پښو کړل د باندې ووته هوا سړه وه د ماشوم د سړک پر غاړه ودرېد د موټر ګړندی روان و یو لاروی ور مخته شو ماشوم یې له لاسه ونیو د سړک ته بلې غاړې ورسره لاړو فوروس ته ماشوم په ټولګي کې وو معلمې پر توره دړه یعنی هوه توري ولیکل په لوړ غږ یې وویل کندلکا علی به بار سه بار کتابچه هایتان بنویسید ماشوم په حیرانۍ سره خپل کتابچه ته کتل شیبه وروسته معلمې وپوښتل کندلک تو چرا نوشته نمیکنی ماشوم ورو وویل څه د معلمې شونډې بیا وخوځېدې چې گفتی هلک بیا خپله خبره تکرار کړه څه وکړم معلمې تندی تریو کړ بچې ما پښتو نه فهمم ته چی میږي وراړه شو دوی بل ماشوم تر څنګ ودرېد او په خوشاله یې وویل آفرین بچی لای چې قزول نشته کړي تختې پر سر یو لوی کاغذ لیکل شوی وو په مورنۍ ژبه زده کړه د هر چا حق دی
د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خبرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 24 501.